ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
سلیم شیخ خدرمنو اوریدونکو اوریدونکو تاسو ته خبری خبرونه کې هر کله وایو تاسو قربانی یو زمونه ز شهید
او ز مجاهد جوان
نن د چهارشنبه ورځ د اپریل د میاشتې 15 نیټه ده او د کال د 2018 وخت شوې ده. د مهال په پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نه هنیمي او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ګرمۍ یو بجه ده. په خبرونه کې تاسو ته هر کله وایو لومړی هم تاسو پام راګرځو د دې خبرونو خلاصه ده.
د پنجاب صوبې لاهور ښار کې د سرشمیرنې په یوې ډلې باندې ځان وژونکی برید ترسره شوی چې د 15 پوځیانو په ګډون 8 کسان پکې وژل شوي دي. د مخالف پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو د ترهګرۍ ختمولو لپاره په هیواد کې له امتیاز پرته د ګامونو د اخیستلو غوښتنه کړې ده.
نن په اسلام آباد کې یوې ګډې غونډې ته د امریکا سفیر ډیوډ هیل ویلي دي چې امریکا او پاکستان ته یو بل سره همکاري زیاتول پکار دي. همدغه غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې پوځي اپریشن که نه وای شوی په شمالي وزیرستان کې نو هلته به داعش خپل اډې جوړې کړې وي.
او د سوری په خان شیخون خارګوټی کې په ولسی خلکو باندې د کیمیاوي حملې غندنه په نړیواله کچه روانه ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په روسیې سختې نیوکې وکړې چې د کیمیاوي وسلو د بندولو په قرارداد کې خنډونه رامنځته کوي.
نن په خبرونه کې دا او یو شمیر نور مهم موضوعات او راپورونه ستاسو لپاره لرو چې تاسو به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره اوسئ.
کو تاسو زمونږ غاګ د واشنگتن ډي سي ل سټډیو څخه نیخ پني غوري دا د امریکا غاګ دی ودا. لکه څنګه چې په سرټو کې ووریدل د پنجاب صوبې لاهور ښار کې د سرشمیرنې په یوې ډلې باندې ځان وژون کې بریتر تر سره شوی چې د 15 پاکستانی پوځیانو په ګډون 8 کسان پکې وژل شوی دي. د مخالف پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په ټولو غږ کړی چې له کوم امتیاز پرته دي د ترهګرۍ د ختمولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. نور حال زمونږ د خبریال اورنګزیب خان په راپور کې اوري.
د بریج چې نن سهار شوی دی په دې کې نږدې شل تنن هم ژوبل شوی دی. پاکستان کې 19 کال پس د سرشمیرنې عمل روان دی او دې کې د پوز 1,15,000 تنن هم برخه اخلي. د پوز دا تنن د عمل برخه هم دي او سرشمیرنې عمل ټولګو ته سیکورټي هم ورکوي. د پیښې پس د پوز سرلښکر جنرال قمر باجوا ویلي دي د سرشمیرنې عمل به هر حال تکمیل ته رسولی شي. د پوز لخوا جاري شوی بیان تر مخه جنرال قمر باجوا ویلي دي سرشمیرنې عمل یوه کامی فریضه ده او په دې کې د خلکو قربانۍ له وجې د عزم به نور هم توان نیسي چې هر حال د ځمکې نه ترهګري ختمول دي. د لاهور کمشنر عبدالله میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي چې د برید نه پس به هم د سرشمیرنې عمل جاری وي.
کوئی سیکورټي کی کوئی کمی نه تھی. یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے جب کوئی خودکش واقعہ ہو اس کے کیا محرکات ہوتے ہیں اور اس کو روکنا اس کی پیش بندی کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. لیکن
د لاہور کمشنر عبداللہ وہی چې د عملی ته مکمل سیکورټي ورکړی شوی ده خو ځان وژون کې بریدونو مخه نیول ګرانه وي. د 14 پس لویو مخالف سیاسي ګوندونو پنجاب صوبه کې د کلدم تنظیمونو پر ضد د کاروایو او ترخګرۍ پر ضد د کامی تګلارې باندې عمل غوښتنه کړې ده. حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو ویلي دي پوځي عدالتونو موده غځولو په وخت حکومت دوی سره لوس کړی و د ترخګرۍ پر ضد به پارلماني سیکورټي کمیټي به جوړوي خو حکومت اوس د خپلو لوزونو نه وروستو شوی دی. بلاول بټو د ترخګرۍ ختمون لپاره پنجاب صوبه کې موجود کلدم تنظیمونو پر ضد د کاروایو غوښتنه هم کړې ده.
Whether it is the re-emergence of band organizations under new names یا the judicial reforms یا the actions against terrorists in Punjab coffee points just پر عمل درآمد نه
دوی وی تر هغه پر ضد کمی تګلارې یا نېشنل اکشن پلان کې دا تنظیمونو چې نوې نامو باندې کار کوي او پنجاب صوبه کې کلدم تنظیمونو پر ضد د کاروایو خبره شوې ده باید چې حکومت پر عمل وکړي. یو بل حکومت مخالف پاکستان تحریک انصاف پنجاب اسمبلی کې مشر میاں محمود رشید وایي چې حکومت دا دعوی کوي چې په ترهګرۍ قابو موندلی دی خو بیا دغه قسمه د ترهګرۍ پیښې حکومتي دعوی غلطې کړي. دوی هم د ترهګرۍ پر ضد کامی تګلارې باندې عمل غوښتنه کړې ده.
وہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم اقدامات جو تجویز کیے گئے تھے 20 نکاتی جو نیشنل پروگرام تھا اب اس کے اوپر عمل درآمد کا ہر ماہ اس کا جائزہ ہونا چاہیے.
محمود رشید وئی دا ترخگر خدمون دا پارا نیشنل ایکشن پلان باندے عمل دے اوکریشی. دا ترخگر پر زدہ کامی تکلار کال 2014 پیخور آرمی پبلک سکول باندے برید نفس حکومت اعلان کرے وا. حکومت مخالف سیاسی گندون وئی تروسا پدے کے موجود پا شلو نکاتو کے پا دیرو عمل ندیشے وے. اورنگزیب خان, وائس آف امریکا, ڈیور ریڈیو, اسلام آباد.
رنو خضر منو اوریدون کولیدون کو تاسو د اورنگزیب خان څخه هم د غراپور او واوریدلو چې د پنجاب صوبې په لاهور خار کې نن ځانمرګي بریډ شوې دی چې هغه هم د سرشمیرنې په ډلې باندې یا په کارکونکو باندې تر سره شوې دی چې ویل کیږي وطنه پکې وژل شوې دي. په دې حق لا څیړنکاران څه وایي, آزاد خبریالان څه وایي, ټولنیزې رسنۍ څه وایي, څه غبرګون څرګند شوی دی؟ دا مهال تاوده بحثونه پر دې باندې په ټولنیزو رسنیو هم روان دي. خو زموږ همکارې ماور جلیل د یو آزاد خبریال اسلام الدین ساجد سره خبرې کړې دي. تاسو ته یو څیړنه یې اخیستې ده, دا تاسو ته په دې خبرونه کې وړاندې کوو.
ګور جی, یو خو په دې کې د ټول نغټه خبره دا ده چې لکه څنګه تاسو ذکر وکړو چې 13 میاشت په لاهور په خار چې کوم کینټ هغه ایریا ده چې کوم د پوځي علاقه ده, پاغې کې هغه ځانمرګي بریډ شوی و. نن دویم دا هم ځانمرګي بریډ و چې کوم نن دلته کې د لاهور خار سره کې د نن سرسره شوی دی. نو دلته خو دوه درې سیزونه داسې ډېر زیات مهمه دي. یو خو دا چې په پنجاب کې د نن پړومبني ځل باندې چې کوم عملیات پیل شوي دي چې په کوم کې رینجرز او پولیس چې دی نو هغه دواړه برخه اخلي. د دې نه وړاندې به تاسو یاد شي چې د پاکستان په نورو برخو کې کله عملیات پیل شول, او په خصوصي توګه باندې په خیبر پختونخوا په قبایلي سیمو په بلوچستان کې, نو په هغه وخت کې پنجاب ته ډېر زیاتې ګوتې نیولې کېدلې چې لکه په دې کوم ترهګر ډلې دي غټ غټ مرکزونه چې دي هغه په پنجاب کې دننه دي, د دوی په ضد باندې چې دی حکومت ولې ګامونه نه پورته کوي. نو دا د خلکو د غوښتنې او هغه د مخالفو ګوندونو لخوانه چې کوم تنقید به کېدو د هغې نه وروسته دا چې کوم عملیات پیل شول, نو په دې کې اوس د پنجاب هغه سیمې چې کوم ته دوی پنجابي ویل کېږي او کوم د دغه دپاره ډېر زیات مشهور دی چې په دې ځای کې دغه ترهګر ډلې چې دي نو خپل یو غټ غټ مرکزونه لري. نو اوس په هغه ځای کې هم د تیر مارچ د میاشتې نه چې دی نو هغه عملیات پیل شوي دي, او په هغې کې موږ دلته کې ګورو چې ډېر مهمه تنان چې کوم دي هغه مخې ته را روان دي چې هغه په دې کې نیولی شوي هم دي. د هغوی په مرکزونو باندې هم چې کوم دی هغه چاته یا هغه ځای ته چې دی رینجر یا پولیس چې دی هغه ورتګ کوي, او د هغوی هغه ځالې چې کوم دی نو هغه ورانوي. خو دا اوس هم لکه دا یو خبره چې کوم ده نو تر اوسه پورې هغه رنګي عملیات نشته دی لکه څنګه چې د ضرب اعظم نه وروسته په قبایلي سیمو کې شوي وو. هغه عملیات چې دی نو هغه په پنجاب کې اوس هم نه لیدلی کېدي په نظر باندې راځي, او ځکه چې کوم مخالف ګوندونه دي نو هغه د پنجاب په حکومت باندې په مرکزي حکومت باندې دا ګوتې وته موچتوي چې د دوی پولیس چې کوم دي نو هغه هغه شان ته کې مخلص یا هغه شان ته کې د زړه نه نه غواړي چې په دې ځای کې کوم د دغه ترهګرو دا جالي دي چې هغه دې ختم کړلی شي. نو دا هغه سیزونه دي چې کوم زما خیال دی چې د پنجاب حکومت په دغه سایډ ته خامخا توجه ورکوي, او که چېرې نه ورکوي نو اوس هم لکه تاسو ګورئ چې دا د پنجاب د لاهور په ښار کې د نن زه تاسو وایم چې د سیکیورټي کم ګامونه دي, ځکه چې دلته کې هغه سیستم لګېدلې دی چې کلم یو ګاړی یا یو څوک د پنجاب د لاهور ښار ته دننه کله راځي نو هغه د کیمرو په ذریعه باندې دوی ته پته لګي چې دا ګاړی د کوم ځای نه راغی, څنګه نن وته په دې کې دننه څوک ناست. لکه دوی دومره یو جدید سیستم لګولې, خو د هغې باوجود موږ هغه دی وکتل چې دا رنګي خلک چې کوم دی هغه د لاهور ښار ته راننوځي. د لاهور په ښار کې لکه دا قسم پیښې بیا هم
اسلام الدین, تیر ځل د حمله رسته پنجاب حکومت یو شمیر امنیتی ګامونه اخیستي وو. په پنجاب دا تور هم وو چې په نسلی بنیاد یې د مشکوکو کسانو نیول پیل کړی وو. دا ځل تر اوسه د حمله ته حکومتي جواب څنګه ویل کیږي؟
ګوره جی, یو خدای رچ لګه د دې حمله نه په فوري توګه روسو چې کم تر اوسه پورې د حکومتي خلکو لخوانه کم بیانونه راغلي, نو پاګه کې لومبه چې کم د پنجاب د قانون وزیر دی رانا ثناء الله داغه لخوانه چې کم بیان راغلي دي نو هغه نیک په نیغه باندې په افغانستان باندې ټول لګولې دي او هغه په دغه خپل بیان کې دا خبره کړې ده چې دا رنګ خلک چې کم دي نو هغه په افغانستان کې تربیت ورکړي کیږي او هغه بیا پنجاب ته را لېږل کیږي د دې رنګ چاودنو لپاره. نو دا یو بیان چې کم دی هغه تر اوسه پورې مخې ته راغلی دی. دویم چې کم دی د لاهور کمشنر دی چې کم هغه د میډیا سره نن خبرې کولې نو هغه هم دغه د قانون وزیر چې کوم خبره کړل نو هغه هم په خپلو خبرو کې هغه یو خبره وکړله. خو په دې کې بیا سوال چې کوم راوچتېږي نو هغه دا هم دی چې د پنجاب او د افغانستان ترمنځ چې دی نو کافی یو غټه لار ده لکه هغه په منځ کې قبایلي سیمې راځي باغې کې خیبر پښتونخوا راځي هغې نه وروسته چې کوم دی نو هغه بیا پنجاب راځي. نو اوس لکه دغه خبره هم کېږي چې لکه چونکې د مرکز او افغانستان ترمنځ د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم تعلقات ښه نه دي او کم د مرکزي حکومت لخوا نه دغه خبرې مخکې را روان دي چې ګنې افغانستان چې دی نو هغه هغه ترهګر ډلې سره مرسته کوي چې کوم په پاکستان کې دننه دا قسم پیښو کې لاسونه لري. نو کېدای شي هم دغه وجه چې د پنجاب د قانون وزیر چې دی نو هغه په سمدستي توګه باندې په افغانستان باندې دغه تور ولګولو او هغه دا وي چې دوی نننی برید کې چې کوم دی نو د هغه خلک لاس لري چې کوم ته په افغانستان کې د نه تربیت ورکړی کیږي او هغه بیا د ځانمرګي بریدونو لپاره چې دی نو هغه دلته راځي. تر اوسه پورې صرف دغه یو بیان مخې ته راغلی دی. نور چې کوم دی نو د حکومت لخوا نه په دې اړه باندې څه خبره لا تر اوسه پورې مخې ته نه ده راغلی.
ډېر ډېر مننه اسلام الدین ساجد ستاسو.
ډېر مهرباني.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو لیدونکو زو یو بل مهمه موضوع ولوري ته چې هندوستان د پاکستان سره په کړکیچ باندې د امریکا ممکنه منځګړتوب ردونه کړې ده. دا ردونه ولې کړې ده تاسو هم پوهیږئ چې په ډېرې مودې راهسې ډېرې اوږدې مودې راهسې د هندوستان او د پاکستان ترمنځ د کشمیر په ستونزې باندې په مسلې باندې ډېرې ستونزې روانې دي او کله ناکله د دوی اړیکې هم ډیر زیاتې ترنګلې شي. په دې تړاو زموږ سره بیروز خان صاحب د کانګرس د ودانۍ د مخې څخه د ویډیو لینک د لارې په خبرونه کې ملګری شوی دی. هغوی ته هرکلی وایو او تاسو ته به څېړنه پکې وړاندې کوو. ستړي مشئ په خیر راغلی بیروز خان صاحب. بیروز خان صاحب تاسو د دې علت څه ګڼئ چې هندوستان په کلکه څخه دغه ردونه کړې ده د امریکا نه چې په دې مسلې د منځګړیتوب نه کوي؟
نو د هندوستان چې کوم دریز دی په دې مسله باندې هندوستان وایي چې د دې سره تړلې ترهګری چې ده د ترهګری د ټولو اول غم په کار دی چې هغه پاکستان د تور لګي چې پاکستان ترهګری ډلې روزي هغه تربیه کوي هغه دغه مدد کوي او بیا هغه په یوازې په کشمیر کې نه چې کوم کشمیر د هندوستان د ولکې لاندې دی بلکې په نور هند کې هم هغې دغه ترهګر بریدونه کوي دغه د هغوی کار دی. نو د پاکستان نه چې کومه غوښتنه ده هغه دغه ده چې اول د ترهګرې ډلې اول د ترهګرۍ د ریاست په توګه باندې پاکستان لاس واخلي بیا چې کومې شخړې دي په هغې باندې خبرې اترې کېدای شي. د دې سره سره بله خبره دا هم ده چې که وکتل شي نو د کشمیر مسله اسی خود خارجه وزارت لخوا یا دغه منتخب حکومت چارواکی به هم پاغي خبره کوي خود کشمیر چې کومه مسله ده د کشمیر چې کومه پالیسی ده هغه د پاکستان د آرمی په لاس کې ده او څومره چې دغه د کشمیر دننه یا په نور هند کې دغه ډلې جنگیږي نو دغه مفکوره دغه ډلو اخستې ده او دغه چې کم جنگیالی ډلې دي نو د کشمیر چې کومه اصلي قضیه ده په کار ده چې دا د کشمیر خلکو ته حواله شوی د کشمیر خلک په دې کې شریک کړی شوی نو د دواړو خواو دا نښکاري که هندوستان دی او که پاکستان دی په کې دا یو خوانه دا نښکاریږي چې د کشمیر خلکو ته د هغې د اواز حق ورکړل شوی دی. یو خوا هم د هندوستان حکومت دی چې په کشمیر کې هم د هغې ډېر لوی تعداد کې ځواکونه دي او د بلې خوا د پاکستان ځواکونه او د ځواکونو په مرسته باندې هغه ډلې چې هغه د کشمیر د ازادۍ په نوم باندې ټوپکمارې ډلې دي نو د کشمیر مسله ټوپکمارو ډله اخیستې ده کچېرې د خلکو ته حواله شوه بیا حکومتونه په دې باندې کیناستل منځګړتوب څنګه چې امریکا ویلی دی او هندستان انکار کړی دی یو وخت به داسې راشي چې منځګړتوب ته به تیار شي خو د هغې غوښتنې چې کمی دي هغې ته به هم پاکستان ځواب وایي
پیرو صاحب تاسو د کشمیر په مسلې باندې هم دلته خبره وکړه د کشمیر کومه ستونزه چې مسله چې دا هغه ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په کال 1993 کې هم وړاندې شوی وو او هغه کې یو قرارداد هم په دې تړه وړاندې شوی وو چې پاس شوی وو دغه قرارداد څه قانوني حیثیت لري
دغه د سکیورټی کونسل شو یا د امنیتی شورا چې کوم د ملګرو ملتونو اداره ده دا ډیره زوروره با اختیار اداره ده خود پاکستان او بخې د کشمیر په اړه باندې چې کوم ریزولوشن دی یا قرارداد دی دا د هند په وینا باندې ځکه چې کله پاکستان د جوړېدو نه یو کال وروسته د پښتنو قبایلو په مرسته باندې په کشمیر باندې حمله وکړه نو دا چې کوم اوس موجوده کشمیر د پاکستان د ولقې لاندې دی دا خو د هندوستان نه یا د کشمیر نه چې رابیل کړی شو نو دا هغه پښتنو قبایلو دغه ته آزاد کو یا اوس د پاکستان د ولقې لاندې دی دغه کار چې پاکستان وکړو دې ته نړیوالو په خسترګونه قتل ځکه چې د کشمیر چې کوم نواب په هغه ټیم کې ذکر دا ځان ته یو نوابي به نو هغې د لکه د نورو ریاستونو دغه شانتي کشمیر یو ریاستونو د نورو ریاستونو چې کوم مشران وو یا نوابان وو هغې چې کومه فیصله کړې وه هغه منل شوې وه خو د کشمیر راجا چې کومه فیصله وکړه هغه پاکستان ونه منله او دا موجوده چې کوم کشمیر دی نو په دې باندې شخړه ده بیا د دغه قرارداد حیثیت دا دی چې دې ته په انګریزي کې ټرم دی استعمالی نان بایندنګ یعنې پابند نه دی بعضې قراردادونه داسې وي چې سیکیورټی کونسل پابند وي چې هغه په هغې باندې عمل وکړي په دغه باندې د سیکیورټی کونسل یا امنیتی شورا پابند نه ده نو ځکه هم د دغه قرارداد چې کوم دی هغه حیثیت نشته چې کوم د داسې قراردادونه وي لکه په عراق کې د امنیتی شورا لخوا قرارداد چې پاس شو په عراق باندې حمله وشوه دغه شانتي د افغانستان یا دغه شانتي نوري خدا نن بایندنګ دی
ډیره مننه ژوندې اوسې بیروسې
مننه
اوریدونکو د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې ترهګری ته د ماتې ورکولو او په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره د پاکستان او امریکا ترمنځ د ښې اړیکو اړتیا ده همدارنګه د زیاته کړي که چیرته په پاکستان کې د ضرب عذب په نامه عملیات نوی پیل شوي نو په شمالي وزیرستان باندې به د داعش منګولې لا پسې خښې شوي وای په دې اړه پام وکړئ بشپړ راپور ته چې رابیا پیر چمتو کړی
دغه غونډې سره وینا کې د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل
وی ار نات ډن اپریشنز ات بیاز ان 2014 اند انورډز داعش وډ هاف فاوند ا ویری ګډ فرټایل ګراوند ټو سیټ اپ ا بیس ان نارث وزیرستان
کچری ضرب عصب نوې شروع کړې سوې نو داعش په وزیرستان کې ځان مضبوط کړي وای دوی زیاته کړه چې د تراګری د مخنیوي او د افغانستان او سیمه کې د امن لپاره د پاکستان او د امریکا ترمنځ مرسته ضروری ده په دې موخه د امریکا سفیر ډیوډ هیل وویل چې د دواړو هیوادونو د تراګری په ضد جنگ اقتصادي پرمختګ مضبوطولو او د افغانستان په شمول پر امن سیمې په شان ګډو ګټو لپاره به مرستې سیوا کول وي د غونډې په مهال د امریکا څخه راغلی پخوانی سفیر رابن رافیل ډیوا ریډیو سره خصوصي خبرې کې وویل
ا پیسفل سټیبل اند پراسپرس افغانستان هاز اولویز بین ان دی انټرست
پر امنه خوشاله افغانستان د پاکستان او امریکا دواړو په ګټه دی که څه هم په تیرو وختونو کې د مقصد ترلاسه کولو په طریقو کې اختلاف راغلی خو په اوسني وخت کې دواړه زیاتې هڅې کوي چې د افغانستان د امن لپاره څه قسمه عملی طریقې ولټل سي د غونډې ګډونوال او د پاکستان پخوانی سفارتکار ایاز وزیر دیو ریډیو ته په دې اړه وویل
اصلي مرکز افغانستان یلته امریکا ناشته ده د پاکستان ګوندی ده نو په افغانستان کې چې امن نوي پاکستان کې امن نشي راتلای اوس په دې وخت کې د افغانستان د پاکستان د امریکې د مفاد جنگ ده
مشر سیاست مدار افراسیاب خټک دیو ریډیو ته وایم
دی ته پکار دادی چې افغانستان باره کې څه بنیادی خبر باندې فیصله وکړي، ځکه چې افغانستان کې د طالبانو جګړه د افغانستان حکومت خلاف نه، د افغانستان ریاست خلاف ده، سټیټ خلاف ده. دوی باید فیصله وکړي چې دوی افغانستان ریاست ساتل غواړي یا حمایت یې کول غواړي که نه. که د افغانستان ریاست امیر کول غواړي نو بیا تش دا خبره کول چې کله دې خبرې ترې وشي نو خبرې ترې په څه بنیاد به کېږي چې افغانستان ریاست به وي که نه، جدید هلته کې آئین به وي که نه، اساسي قانون به وي که نه، هغلته کې به مثلا جمهوري نظام وي که نه به وي، هغلته کې حقوق به وي که نه به وي. دا یوازې ویل چې موږ دواړه افغانستان کې امن غواړو دا ډېره داسې عامه غونې خبره ده، نو ځکه په څه خاص نتیجه نه راوځي.
څرګنده دې وي چې د امریکا او د پاکستان د غیر سرکاري پوهانو ترمنځ د ټریک ټو د خبرو لومړی پړاو د روان کال د جنوري په میاشت کې په امریکا کې سوی و. د دغه خبرو دوه پړاو به نور هم کیږي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ستاسو د ټولو غږ
ډیوه ریډیو.
د ډیوه ریډیو خبریالان تاسو ته ستاسو د ښار او د کلي،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیوه ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې،
او د ماښام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اورېدلی شئ.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، زو یو نړیوال راپور ولورې ته چې د لومړي ځل لپاره به د امریکا او د چین مشران یو بل سره د امریکا په فلوریډا ایالت کې لیده کاته کوي او پر مهمو موضوعاتو به خبرې اترې کوي. ښاغلي ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې دا به اسانه نه وي چې موږ د لومړي ځل لپاره یو بل سره لیده کاته کوو، او کیدای شي چې زموږ خبرې هم دومره یو بل ترمنځ اسانه نه وي. نور تفصیل یې څه دی دغه ټول تاسو ته وړاندې کیس مونږه همکار ما وشلیل د وایس اف امریکا په دې ریپورت کې.
روانونه د چین صدر شی جن پینګ سره ملاقات نه وړاندې صدر ټرمپ دو صدارتي حکمونه جاری کړی دي چې پکې د تجارتي خسارو جایزه غستو امر شوی، او ژمنه کړي چې څوک هم په تجارت کې دوکې کوي هغه به سخت نتایج سره مخ کیږي. هغه د چین نوم خو وانه غستو، خو په حکمنامې دستخط نه وړاندې د چین د تجارتي طریقو په حق لا ټویټ کړی دی. سیډونکو ویل دي چې د ښاغلي شی جن پینګ فلوریډا ته د ورځني سفر کې داسې نخ کاری چې دا پیچیده مسلې به حل شي، خو دې سره به دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې په ښه کولو کې مرستې وشي. څېړونکي روز فینګول وایي
دا واضح ده چې صدر شی جن پینګ سره ټرمپ سره د کار کولو اړیکې ښه کول غواړي، چې په دواړه خیزه ایجنډې موجود یو شمېر مسلو باندې دواړه ملکونه په ښه توګه کار وکړی شي، او د دواړه خیزه هدفونه ترلاسه کولو لپاره دواړه هیوادونه په ګډه کار کولو ښه اړیکو ته اړتیا لري.
دا واضح ده چې چین هڅه کوي چې څرنګه امریکا سره یو ځل بیا عظیم جوړېدو کې مرستې وکړي. بیجنګ دې نه انکار کوي چې د ټاکل شوي سوداګرۍ چې د ټاکل شوي اضافي سوداګرۍ نه د سیوا اضافه ترلاسه کولو هڅه کوي. د چین نائب خارجه وزیر ژن ژیګوانګ په دې حق لوای
چین به په خپل کورني مارکیټ کې د کورنیو تولیداتو اړتیا یا ډیمانډ زیاتولو سره د بهرنیو هیوادونو نه راتلونکي تولیداتو غوښتنه هم زیاته کړي، چې پکې امریکا نه راتلونکي تولیدات هم شامل دي. په امریکا کې د چین سرمایه کاری په دې وروستیو کلونو کې ډیره زیاته شوې ده.
څېړونکو ویلي دي چې بیجنګ غواړي امریکا سره په ګډه تجارت کولو او په دې لړ کې یو ځای د مخکې تلو په لړ کې ښه اړیکې جوړې کړي. خو د صدر ټرمپ انتظامیه وایي که د تجارت معامله وي او یا د شمالي کوریا، دوی به نتیجو ته پام کوي.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دے او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سر خوګه نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ډیوا.
درنو اوریدونکو لملتیا مو مننه لنی کمرغه د ډیوی دا خبرونه د ډیرو نور خبرونه په چیر نیخ پنیغه د فیسبوک په ویب پاڼه باندې هم خبري کی زمنګ د فیسبوک د ویب پاڼې ادرس ته وی وی ډیوا هم دارنګ تاسو کولای شئ د ډیوی رادیو او تلویزیونی خبرونه په ډپوري ویډیوګانې او مهم خبرونه او راپورونه زمنګ په ویب پاڼه باندې هم وګورئ وی او ڈیوا ریڈیو ڈاٹ کام او کا چیرتا ٹویٹر لری نو دمنگا پتہ دا ایٹ وی او ڈیوا او سام رازو یوی نڑی والی مسالیتا د سوری په خان شیخون خارگوٹ کی په ولسی خلکو باندی د کیمیاوی حملی غندنه په نڑی والا کچا روانه ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیری نه کې هلی په روسیې سخت نیوکه کړي چې د کیمیاوي وسلو د بندولو د قرارداد په وړاندې خندونه رامنځته کوي. او په یو روسی خبر کې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ هم دغه بریت په سخت ټکو غندلې دای د بشریت پر ضد یو ګام ګڼلې چې تحمل کول یې ناممکن خودلې. پام وکړئ په دې اړه بشپړ حال ته زموږ د همکارې منزه شهید په راپور کې.
د سیشن به په ورځ د سوریه په ایدلی ویالت کې د سوریه حکومت لخوا د کیمیایي وسلو بریټ شوی چې لکبلې سلو تنو ولسی وګړو خپل ژوند للا سور کړي او په سلګونو نور ژوبل دي چې پکې ماشومان هم شامل دي. امریکا د دغه بریټ سخته غندنه کړي او د کال 2014 وروسته یې په سوریه کې دا تر ټولو لوی او مرغونی د کیمیایي وسلو حمله بللې ده. نړیوالې ټولنې هم دا یو ظالمانه برید بللې او پر بشر لسد یې غږ کړی چې زر تر زره دي کیمیایي وسلې وسپاري. د امریکا مشهورې ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپل اداریه کې ویلي دي چې د بشر لسد لخوا ترسره شوی دا عمل د جنگي جرمونو څخه بلل کیږي. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر
ولسمشر اوباما په کال 2012 کې ویلي و چې د کیمیاوي وسلو کارولو پر ضد به کار وکړي ترسو دا وسلی ونه کارول شي، خو هغه هیڅ هم ونه کړل.
د خاغلی ډونلډ ترامپ لخوا په وینا کې راغلی چې نړیواله او مدني ټولنه نه باید په دې پیښې سترګې پټې کړي ځکه چې د سوریې حکومت لخوا دا یو بیرحمانه عمل دی. خاغلی ډونلډ ترامپ ویلي دا موږ ته د امریکا د تیر حکومت کمزورتیا په ګوته کوي. د سوریې حکومت وایي دا برید دوی نه دی کړی، بلې خوا روسیې هم په برید کې د هیڅ شان لاس درلودلو څخه انکار کړی دی. خو د روسیې د دفاع وزارت په یاغي وسلوالو تور لګولې دی او ویلي چې د سوریې حکومت الوتکو برید د وسلو پر هغه انبار شوی دی چې زهرجن مواد او ماینونه پکې وو او عراق کې کارول
ته سیریسکا اویاتسیا نیسلا اودار و رایونی واستوچنای اکراینی نسیلونو پونکتا خان شیخون په کروپنومو سلادو بای پریپاسو.
د سوریې لخوا د برید د وسلوالو پر هغه ګودام شوی چرته چې کیمیاوي وسلې جوړېدلې او په عراق کې به کارول کېدی.
د سوریې یاغي ډلې یو قومندان د روسیې د دغه تور په کلکه ردونه کړې ده او همداشان د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن د روسیې د دفاع وزارت دغه راپور رد کړی دی او ویلي چې ټول ثبوتونه او شواهد یې لیدلي دي چې د بشر الاسد حکومت د خپل ولسی وګړو په وړاندې ناقانونه کیمیاوي وسلې کارولې دي. د امریکا وتلې ورځپاڼه واشنگټن پوسټ وایي چې د سوریې ملګری هیواد روسیا اوس دا تور په یاغیانو لګوي. خو د رویټرز خبري ادارې ته د سوریې یاغي ډلې کمانډر حسن حج علي ویلي دي چې روسیا پر دوی تور لګوي. د دوی ډله د کیمیاوي وسلو جوړولو توان نه لري او نه هم په سیمه کې د پوځ لخوا د بمباریو اجازه وه. هغه زیاته کړې چې ټولو خلکو لیدلې چې د حکومتي الوتکو لخوا دغه بمباری ترسره شوې ده. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي نیکی هیلي د امنیت شورا یوه بیړنۍ غونډه بللې ده.
We have all seen the reports of the terrible chemical weapons attack in Syria. I'd like to inform the council that the presidency intends to convene a meeting in briefing format here in the open chamber tomorrow at 10 a.m. to discuss the attack. We will move our briefing and
conversation on Colombia to the committee to be prepared to talk about the situation in the country.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس تلرسن هم د دې پیښې سخته غندنه کړې ده او په ایران او روسیې نیوکه کړې ده چې د بشر لسد په منع کولو کې پاتې راغلي دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
درنو اوریدونکو، د سومالیا پلازمینې مګدیشو کې د یوې چاودنې په ترڅ کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي او د لومړنیو راپورونو پر بنسټ 10 نور ټپیان شوي دي. تر دې مهاله کومې وسلوالې ډلې د دغې پیښې پړه په غاړه نه ده اخیستې. مهوش جلیل پرې له بشپړ راپور سره.
د سومالیا سرخار مګدیشو کې نن د یو رستورانت بهر ترسره شوې موټر بمی چاودنې کې شاوخوا 9 کسان وژل شوي دي. دا ریسټورانت د سومالیا د کورنی امنیت وزارت، د ځوانانو او لوبو چارو وزارتونو دفترونو ته نږدې و. په موقع موجود د سومالیا پولیسو یو چارواکي ویلي چې دا یوه ډیره زوروره چاودنه وه. یو حکومتي ویاند ویلي لسونه سیوا کسان جوبل شوي هم دي. د رایټر خبري ایجنسی رپورټ تر مخه دا پیښه پس له هغې مخې ته راغه کله چې د کورنی امنیت نوی وزیر محمد ابو اوکار اسلو خپله څوکۍ سنبال کړه او ژمنه یې وکړه چې د امنیت ټینګولو لپاره به نوی پلان جوړوي. تر اوسه د دې پیښې ذمهواري چا نه ده قبوله کړې، خو د القاعده سره تړاو لرونکي الشباب تندروډلې په سومالیا کې پخوا هم دا رنګ بریدونه ترسره کړي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د با خبر خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله.
د راکیا نواوري د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کړ او اوسه وده.
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
منو اوریدونکو، نن چې کوم ویډیوي راغلی راپورونه دي هغه تاسو کولی شئ چې د ډیوا په فیسبوک پاڼې باندې وګورئ. همداشان تازه وروستۍ خبرونه چې راغلي دي هغه تاسو د ډیوا په ویب پاڼې باندې تلی شئ او د هغې ځای څخه لوستلی شئ. قدرمنو اوریدونکو، زو د بلوچستان صوبې ولورې ته چې د پاکستان د بلوچستان په خاران نومي سیمه کې نامعلومو وسلوالو د لویې لارې یا نیشنل های وی څلور مزدوران یا کارکونکي په ډزو وژلې دي، خو د دې پیښې پړه تر داده ما کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. نور تفصیل یې سده تاسو ته د کوټې څخه حمید سمسور په خپل ویډیوي راپور کې وړاندې کوي.
چارواکي وایي دغه پیښه د ایران له سرحدي پولیس سره جوخت د خاران له ښار څخه د 2 کیلومتر په واټن باندې د شالتاک په سیمه کې رامنځته سواله. د خاران د پولیسو ځلي افیسر وایي سپ امریکا ډیوري جو ټلویزیون ته وویل چې دالته مزدور کار خلګو د کامل ویلارو د ادارې تر ولکلاندې د سړک پر یو پروژه باندې کار کوي. ناڅرګند وسلوال نن سهار 9 بجې راغلل پر دوی باندې ډزې وکړې چې په ترس کې څلور مزدور کار کسان په دوی کې مشتاق احمد نیازی، ساجد سهراب او یو بل کس وژل شو. عینی شهیدانو وویل چې برید کوونکي بیا پر موټرسایکل باندې وتښتېدل. وژل شوي کسان د سند د ګټکي اوسېدونکي دي. بیا د دوی مړي د خاران سیول هسپتال ته راوړل. په سملاسي ډول باندې د دغې پیښې مسؤلیت چا په سر نه دی اخیستی. خاران د بلوچستان په ناکراره سیمو کې ګڼل کېږي. دالته بلوچ وسلوالې ډلې ډېرې فعال دي. په تیرو وختو کې هم دالته د پنجاب او د سند یو شمیر مزدور کاره کسان وژل شوي وو. تیر کال د اپریل په میاشت کې هم له تربت څخه د 15 کیلومتری په واټن باندې د یو شخصي کمپنۍ شل مزدوران ووژل شو. په تیرو وختو کې ته دغه ډول پیښو زیاتره مسؤلیت د حکومت له لورې لغوه سوی ناڅرګنده بلوڅ وسلوال سازمان بلوچستان لیبریشن فرنټ په سر اخیستی. دوی د پنجاب او د سند اوسېدونکي پر امنیت خوندي ساتونکو ادارو د ګازو پر پایپ لاینونو او د پرمختیا پر پروژو باندې بریدونه کوي. حکومت ادعا کوي چې دغه ډله د بلوچ ګوریلا کمانډر ډاکټر الله نظر مشري کوي. دغه بیلتون غوښتونکي ډله دریز لري چې پنجاب دلته زموږ وسایل قبضه کوي. خو حکومت بیا تور لګوي چې بارني ایوادونه په بلوچستان کې د چین او د پاکستان ترمنځ د اقتصادي رادارۍ لویه لاره ناکامه کول غواړي. دوی په دې ترس کې تر ټولو لومړی د هند او د افغانستان د استخباراتي ادارو نوم اخلي. خو نوې ډلۍ او کابل بیا دغه تورونه ردوي. حکومت ویي چې د دغو هیوادو استخباراتي ادارې بلوڅ وسلوالې ډلې د حکومت په ضد باندې راپاروي. له دوی سره نه یوازې مالي مرسته کوي بلکې و دوی ته تربیه او وسله هم ورکوي. حامد سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د میرمنو غږ.
تعلیم حاصل کما زما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
نو اوردونکو د پښتنو په سیمه کې د چاودنو او په چاودنو کې د مرګ ژوبلې له غنو راپورونو سره همیش ملګریو. امتیاز خان اوه کال وړاندې د یکغون په لوی چاودنه کې یو لاس او یو پخه له لاسه ورکړي. د مشال رادیو له خبريال شانواز خان ترګزی سره په خبرو کې امتیاز خان ویلي چې تر دې وړاندې د کانو په کارخانو کې مزدوري کوله، ولی اوس د سرک پر سر خیرات او سوالګري کوي. تراپور په ګډه وینو.
د شنو غونډو میچنه کوزه محمود جنسي وسیدونکي امتیاز خان د ترهګري دی یو پیخې په وجه د یو خپي او یو لاس نه محرومه شوه. امتیاز خان وای چې وکړه وړاندې د یو کون بمی چاودنی ښکار شوه. وو
خبر مبار تقریباً بیروز ته اسپتال کې شرپا اسپتال ته پتلې مال تر ته به مور په اندرو نه ناستیو ا ته به اوش کې راړم کنه سر جی.
او امتیاز خان چې کله په وجود جوړ وو نو د دې په وینا د کانو کارخانو کې به مزدوري کوله. خو د دې په وینا چې کله د وجود په اندامونو نیمګړې شو نو له هغه ورستو یې نشه هم شروع کړه او په بازارونو کې سوالګری هم کوي.
بلخوا د امتیاز ځنی پیژنګلو وای چې د امتیاز خان نخپه او لاس اوه ک لوړان دی طالب وسلوالو پرې کړیو خو امتیاز خان او د کورنۍ دغه خبره ردوي او وای چې د 1514 ښکار شوه چې په دغه 14 کې لسلو زیات تننلو ولې دغه زیات زخمیان شوی هم وو. شانواز ترکزی مشاد ریډیو پیښه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
رنو عزت منو اوریدونکو اوریدونکو ډیره مننه کوم چې تر دا د مزمون سره په خبرونه کې مالیا زو یو بل مهم راپور ولورته چې د سواد په مینګور سیمه کې یو غیر دولتي ټولنې د بیلابیلو ښوونځیو انجنونو زده کوونکو ته په سلګونو کتابونه ویشلې دي او دای په دې موخه ویشلې دي چې ان نه یوازې هغوی خپل مورنی ژبه زده کړي یا د هغې سره تړلي اوسي، بلکې دا چې هغوی ته د دې عادت هم وشي چې کتابونه ولولي. په دې تړاو تاسو ته یو راپور چې د مشال راډیو خبریال نیاز احمد خان را لیږلی دی، ویډیوي راپور دی، په خپرونه کې وړاندې کوو.
سوات بینګوره کې نوبل جایزه ګټونکي د ملاله یوسفزی په ښوونځي خوشحال پبلک سکول کې د پښتو ژبې کتابونو یو نندارتون تابع وکړه شوه. دغه نندارتون کې خپل وطن نومې غیر دولتي ټولنې په انګریزي ژبه کې د بیلابیلو سکولونو زده کوونکو جینکو کې په سلګونو کتابونه وویشل. دغه کتابونه ترلاسه کوونکو زیاتره جینکو وویل چې دوی د خپلې مورنۍ ژبې سره ډېره مینه لري او دغه کتابونو څخه به پوره پوره پایده پورته کوي.
نن د دې کتاب نه موږ ته دا فایده وشي چې موږ به د دې نه لیک بس هم زده کوو او د خیر سره انشاءالله دا روان وخت کې موږ نور هم پښتو زده کوو او څنګه چې موږ خپل اردو قومي زبان له حیثیت ورکوو نو دغه شان موږ له پکار دی چې موږ خپل مادري زبان پښتو له هم حیثیت ورکو.
زما نوم اقرال دی او زه خپل کوم رسول کلاس 9 سټوډنټ یم. زه نن د دې ایگزیبیوشن نه ډېره زیاته خوشحاله یم، ځکه چې دا نن زموږ ژبه چې دا هغه ریپرزینټ کوي. موږ د خپلې ژبې په باره کې ډېر څه معلومات حاصل شو. زه به د دې باره کې یو شعر ویل غواړم. نورې ژبې زده کول که لوی کمال دی.
تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي، فیسبوک پی او ای ڈیوا، ټویټر @ وی او ای ڈیوا، انستګرام پی او ای ڈیوا او په یوټیوب وی او ای ڈیوا نیوز.
رانو خدرمنو اوریدونکو اولیدونکو ډیره مننه کوو یو ځل بیا چې زموږ سره په خبرونه کې تاسو عملی تاسو لپاره نور راپورونه هم لرو چې په خبرونه کې به وړاندې کوو، او همداشان کوم چې نن ویډیوي راغلي راپورونه دي تاسو هغه ټول ولیدل. خو که تاسو څخه دا راپورونه پاتې شوي نو تاسو کولی شئ چې لاشي او د دیوا په فیسبوک باندې دغه راپورونه وګوري او همداشان واوري. بل راپور هم لرو جواد صاحب په خبرونه کې، هغه به هم
شهید لکسنګ ستاسو ولې درنو اوریدونکو د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي سرټه کوي چې د دوی بزګرو ته په اسانه شرایطو سره پورونه یا قرضې نه ورکول کیږي. ریاض حسین پرې دا راپور لګلی.
په دې حقله د خیبر پښتونخوا د زمیندارانو مشر نعمت شاه روغانی وایي چې د مرکزی حکومت له طرفه په ذری قرضو باندې 19% سود لګولی شي، خو چې کله په هغې باندې نور ټیکسونه ولګي نو د هغې تعداد د 150% نه هم زیات شي.
په دې باندې ټیکسم لګولې نو ټیکسونه دی بلای کې او دومره هغه بوج راځي په ځان باندې چې دا ټیکس دا ټیکس چې دې پک قسمه کې ستوري دي او 19% دا دا یو ضرورت دی تر هغه ته تاسو ذری دین کې کومو
ورځپاڼه په خپل رپورټ کې وایي چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته د زری قرضو په مد کې صرف 10% ملاویږي او سین صوبا د 10% نه هم کم قرضې ترلاسه کوي. په رپورټ کې دا خبره مخې ته راغلی ده چې یو کم 90% صوبا پنجاب کې قرضې ورکول شي او صرف 1% په ګلګت بلتستان کې زری قرضې اخستی شي. ورځپاڼه لیکي چې په کال 2014 کې په مجموعي توګه د ملک دننه 3.3 بلیون قرضه ورکړې شوې وه، خو په کال 2018 کې دغه رقم 590 بلیون ته رسیدلې وه. په کال 2019 کې اوس د زری قرضو لپاره 100 بلیون روپۍ هدف ایښودل شوی دی. د دې پوښتنې په جواب کې چې ولې وړو صوبو ته د زراعت په مد کې دومره کم رقم ملاویږي، ډان ورځپاڼه د یو پخوانی سکاتر په حواله لیکي چې دا یو تاثر ورکول کیږي چې وړو صوبو ته د قرضو ورکولو کم ضرورت دی، او دا چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې د قرضو د واپسې هدف هم نه پوره کیږي. خو په مردان ضلع کې د قامی بینک کارکوونکي چې د زری قرضو لپاره هم کار کوي د نوم نه ښودلو په شرط ډیور ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې په پنجاب صوبه کې د قرضو د ورکولو شرطونه نرم کړی شوی دي، او په نورو صوبو کې زیاتره بینکونه زمیدارو ته یا هو قرضو ورکولو نه انکار کوي او یا په غټو شرطونو باندې قرض ملاویږي. یاد دی وی چې په کال 2015 کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د زری قرضو د ورکولو لپاره هدف 1.5 بلیون او 2.5 بلیون روپۍ ایښودل شوی و، خو په خیبر پښتونخوا کې صرف 10 بلیون روپۍ قرضه ورکړل شوی و او په بلوچستان صوبه کې صرف 4 لک روپۍ زری قرضه ورکړل شوی و. سیړنې وایي چې په پنجاب صوبه کې تیر کال د 390 بلیون روپۍ هدف په ځای 4.8 بلیون روپۍ تقسیم کړی شوی و. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
ګرانو خدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دې ځای کې یو صحیح راپور غواړو تاسو ته وړاندې کړو. د صحت په هکله ده، د روغتیا په هکله ده، او دا یو ناروغي چې اوستیوپوروسس نومیږي په دې باندې دی. کله چې خلک د هډوکو په کمزورتیا یا همدغه ناروغي باندې فکر کوي نو تل ورته خزینه په فکر کې راځي، خو ویل کیږي چې دغه ناروغي په نارینه وو کې هم ډیره زیاته شوې ده او ډیره زیاته ده. په دې اړه د امریکا په میزوري پوهنتون کې یو څیړنه شوې ده چې تاسو ترې زمونږ همکار مجاهد جواد خبروي.
د هر انسان هډوکي د عمر په تیریدو سره کمزوري کیږي، ورستیږي او بیا په اسانۍ سره ماتیږي، خو د آستیوپوروسس په نامه د دغې روغتیایي ستونزې د مخنیوي لپاره یو شمېر لارې چارې هم شته. آستیوپوروسس چې تقریبا په هډوکو کې د سوریو د پیدا کېدو په معنا ده، داسې یوه ناروغي ده چې هډوکې پکې کمزور او نری شي او بیا په اسانۍ سره مات شي. د ځینو هډوکو ماتېدل لکه د کنغري هډوکي یا هپ بون ماتېدل کیدای شي مرګونی هم وي. په نړۍ کې 200 میلیونه کسان آستیوپوروسس لري، خو دا شمېره د زړو کسانو د شمېر په زیاتوالي سره نور هم زیاتیږي. د کار او فعالیت نه کول د دغې ناروغۍ لپاره یو دلیل کیدای شي، خو ځینې وخت حتی په فعالو وګړو کې هم د هډوکو کلکوالی کمیږي چې په پایله کې یې آستیوپوروسس رامنځته کیږي. دین هارګیټ هره اونۍ 160 کیلومتره بایسکل چلوي. دا تمرین یې زړه ته ښه دی، خو د هډوکو له روغتیا سره ډېره مرسته نه شي کولای. هارګیټ هغه مهال حق حیران شو کله چې د خپلو هډوکو د کلکوالي له کمیدو خبر شو.
دې خبرې ما ته خبرداری راکړ، ځکه زه نه غواړم چې کمزورې هډوکي ولرم. زه غواړم ټول عمر تکړه او صحتمند پاتې شم.
د میزوري د پوهنتون پام هنټن وایي
له هرو څلورو نارینو څخه یو تن به هرو مرو په خپل ژوند کې د آستیو پروسس لامل د خپلو هډوکو له ماتېدو سره مخ کیږي.
د میزوري د پوهنتون څېړونکي پام هنټن 12 میاشتې په دې څېړنه وکړه چې څنګه د خیز وهلو تمرین د سړیو د هډوکو له روغتیا سره مرسته کوي. د څېړنو له پایلو جوته شوه چې دغه ډول تمرینونه د هډوکو تکړښت ته ډیره ګټه رسوي.
مونږ ولیدل چې د دې ډول تمرینونو سره د هډوکو کتله زیاته شوه او د دغې څېړنې پایلې ډیرې هڅوونکې وې.
سپورت او تمرین په وینه کې د سکلروستین په نامه د هغه پروټین کچه کموي چې د هډوکو د ودې مخنیوی کوي. په ورته وخت کې بیا د هغه هارمون اندازه لوړوي چې د هډوکو د ودې سبب ګرځي. هارګیټ اوس په دې پوهیږي چې هغه باید د بایسکل د ځغلولو تر څنګ د خپلو هډوکو د تکړښت لپاره لامبو هم ووهي. په څېړنه کې ګډونوال ډین هارګیټ وایي
فکر مه کوئ چې هډوکي به مو تل کلک پاتې شي. هډوکي هم ستاسو د بدن د نورو برخو په څیر کمزورې کیدای شي. که مو له هډوکو کار وانه خست نو ښایي له لاسه یې ورکړئ.
دا مهال هارګیټ د خپلو تمرینونو په لړ کې وزن هم پورته کوي او له شک پرته چې د کافی کلسیم او وایټامین ډي اخیستل هم مرسته کوي. او وروستۍ خبره دې دا وي چې که سګرټ څکوي نو پرېږدئ. مجاهد جواد، د امریکا غږ، دیوا، واشنگټن ډي سي. ترنو اوریدونکو، له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې په وتلو سره برتانیا یو ځل بیا په دې غور کوي چې د کامن ویلت یا همګټو هیوادونو سره خپله سوداګري بیا څنګه پیاوړې کړي. زموږ همکار عدنان رشید پرې دا راپور چمتو کړی.
برتانیې چانسلر فلیپ هیمن د نهې په ورځ هندوستان ته خپل 3 ورځنی سفر پیل کړی چې د هغه په وینا د سفر مقصد د برتانیې کاروبار لپاره نغاره ووهي. د برتانی مطبوعاتو دغه هلو ځلو ته د امپایر دویم نوم ورکړی دی. په دې لړ کې د تجارت لپاره نړیوال سکتر لایم فوکس په فلپاین کې خپل هڅې کوي او د ټویټر د لارې یو پیغام کې وایي برتانیا د اروپا د نورو هیوادونو څخه هغه یو هیواد دی چې باید خپل د 20 صدۍ تاریخ هیر نه کړي. د هندوستان د ولسی جرګې غړي او ملګري ملتونو دپاره د پخوانی سکترلی جنرل شاشی ترور په خپل یو کتاب انګلوریس امپایر کې د برتانی استعماری چلن ته په یو بل نظر کتلی.
Of which the highlights, but only the highlights, include the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar in India, which killed defenseless unarmed women, children and men, the use of chemical weapons in Mesopotamia, the air bombing.
صرف که په سرټکو کې بیان کړم نو د هندوستان جلانیوالا باغ امرتسر کې بې وسلې زنانه، ماشومان او سړي وجلې شوی. په میسپوتامیا کې د کیمیاوي وسلو استعمال شوی، بے رحمۍ سره هندوستان تقسیم وشو او په کینیا کې د ماو ماو حکومت خلاف احتجاج کوونکو باندې ظلمونه وشو. د لوی تاریخ باوجود ترور وای هندوستان به ګوري چې برتانیا موږ لپاره څه وړاندیزونه لري.
The idea that Commonwealth countries represent a possible alternative area for preferential free trade agreements.
کدا سوچوي چې کامنویلت هیوادونه په سیمه کې د تجارت لپاره نوې لارې ولري نو موږ به ورته هرکلی وایو. او ښکاره خبره ده
چې په داسې خبرو کې ورکړه راکړه کیږي.
مثال په توګه د برتانیې لخوا کارکونکو ویزو پالیسۍ کې سختۍ باندې د هندوستان حکومت ناخوښي ښکاره کړي. دغه ګامونه کلتوري برآمدات لپاره زیان لري. لکه کری د برتانیې قومي خوراک پیژندل کیږي کوم چې د استعماري طاقت په وخت خپل کړی شوی و. 15.6 بلین ډالر نه زیات اقتصاد لرونکي اکثر خلکو د اروپا نه د وتلو ملاتړ کولو او امید یې لرلو چې په ګډه لرونکي کاروباري هیوادونو نه مهاجرت به زیات شي، خو اوس هغه په خپله کړه ستومانه ښکاري. د کری ریسټورنت مالک انعام علي وایي:
We feel it will be fair policy. We can able to bring people from outside the EU, from India, Bangladesh, Pakistan, where people can come and look after our business because industry needs chef desperate.
موک فکر لرلو چې د آزادی پالیسی لاندې به له روپانه د باندې هندوستان، پاکستان او بنگلاديش خلک دلته راشي او دوی به زموږ کاروبار کې کومک وکړي. خو اوس هر څه بدل شو. د اروپا، رومانیا او پولینډ نه راغلي خلک بیرته روان دي او داسې معلومیږي چې موږ سره به د کار کولو لپاره خلک نه وي.
د برگزیت ټولو نه لویه جمعنه د بهرانی خلکو برتانیې ته مهاجرت کې کمی راوستل وو، خو هندوستان سوداګری تړون سره سره خپل خلکو لپاره په ویزو کې اسانه هم غواړي. هندوستان ولسی مشران وایي چې موږ تجارت ته تیار یو، خو یوویشتمه صدۍ کې برتانیا موږ ته حکم نشي راکولی.
ما خوب لیدلی، ما خوب لیدلی نتیجه به ډېر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
نو خبرمنو اوریدونکو، اوریدونکو خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدله. او د دې خبرونې وروسته به زموږ همکار ښاغلی بیروز خان صاحب راځي او تاسو ته به د شپه په خیر خبرونه وړاندې کوي. او په دې خبرونې کې به ستاسو سره په بیلابیلو موضوعاتو باندې خبرې کوي، ستاسو نظر به پوښتي. نو تاسو ټول کولی شئ چې په دې خبرونې کې برخه والئ، ټلیفونونه وکړئ. او جواد صاحب، لکه چې خبرونه هم سر ته ورسیده، که څنګه؟
همداسې ده. او زه به یو ځل بیا اوریدونکو ته ووایم که تاسو تر اوسه پورې هم موږ سره په فیسبوک ملګري ناست یئ، نو لطفا فیسبوک پاڼه مو خلاصه کړئ. وی وی ډیوا د موږ د پاڼې ادرس دی. زموږ پر پوری ویډیوګانې، مهم راپورونه او مهم خبرونه تاسو ولته هم لوستلی شئ او هم لیدلی شئ.
د دې خبرونه قربانه وو زمونږ زه شهید
او زه مجاهد جواد،
او د دې ترڅنګ تخنیکی اړخته پروډوسر وو زمونږ همکاره ماور جلیل. دا غوینه هم ډیره زیاته مننه کوو، او د انجینرانو څخه هم مننه کوو. تر بلې خبری خبرونه پرې چې ستاسو په خدمت کې راځو. تاسو په لوی سختن تعالی سپارو. سلوړه او آباد اوسئ.
تر بیا.